د مازیګر څلور بجې دی زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تاسو ته د دې یو ساته خبرونه د اوریدو بلنه درکوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چودنې مرګ شوبل پیښه کړې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په دې چودنه کې دوه درې تنه وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی دی ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده د پنجشنبه په ورځ د بلخ ولی محمد داود مزمل په یوه انتحاري حمله کې چې پړای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالې پر دو لونو جنسي تیری کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس پلاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداري د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خر خپلو حملو تنن هم دوام ورکړ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو نهویشت او د توغندیو څلور حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده او عامه تاسیساتې ویجاړ کړي دي دا راپورونه تر اوسه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي او له فنلاند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین ویلی چمتو ده چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو لپاره خبرې وکړي میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت یې پلان لري چې څلور شپېته نوې F-15A ډوله جنګي الوتکې وپیري او پخوانی دوه شپېته هورنت جنګي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري د په عین حال کې ویلي چې په دې اړه خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي اوکراین له څو میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنګي الوتکو غوښتنه کوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په اتمه کله چې په پاریس کې وله فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جټ الوتکې ورکړي خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي په مزار شریف کې د خبریالانو پر یو غونډه د بریف په اړه جزئیات بدر کړو د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي په دې اړه د یو شنون کې نظر اخلو
دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دغو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه د یو مملکت د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي
په کونړ کې د پخوانی پاوز یو افسر وژل شوی نور مطالب هم لرو په غزنی کې د ځوانو جوړو دلایز ودونه شوی
همساله دو نوبت ما
هر کال موږ دو زله ډلیز ودونه لرو. پاتو کلونو کې دغه شپارسمه دوره ده چې دغه ډول ډلیز ودونه پکې کیږي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشتی لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشتی همدغه شاړې پرتې دي.
په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوروم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخې ته تاسو اوسې په یاد مو وسه چې د خبرونه په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د خبرونه په جریان کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تاسو ته راپور وړاندې کیږي. خو لومړی ورزو په مزار شریف کې د نننۍ چودنې موضوع ته. د بلخ ولایت په تبیان فرنګي مرکز کې د نننۍ چودنې د تلفاتو په اړه د نقیز ارقام خبريږي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په پیښه کې 15 تنه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د مرکز ساتونکی و وژل شوی. خو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر چې ټول خبریالان دي 12 ښودلی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات راکوي. پردیس صاحب
ډیره مننه تکل صاحب. د شنبې ورځ یعنی نن سهار شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت دومي امنیتي او زیاړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د وی غونډې پر مهال چاودنې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندانې ویان آصف وزیری د دې چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه چاودنې په ترڅ کې بعد وخت نه زمونږ 15 تنه خبریالان ټپیان کیږي او درې تنه ماشومان هم په دې کې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکی شهادت رسیږي.
ښاغلی وزیر وایي د پیښې په ځای کې تخنیکي ټیمونه د وروستیو جزئیاتو لپاره څېړنې کوي. خو له دې چاودنې بیا د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د مرګ ژوبلې په اړه بل ډول حکایتونه کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په دغه چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او 12 نور خبریالان ټپیان شوي دي. د کمیټې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یا نه وایي چې په یاد چاودنه کې 3 کسه وژل شوي دي او له لسو ډیر چې خبریالان دي ټپیان شوي دي. لا تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او دې ته په تمه یاست چې د دې پیښې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
ډیره زیاته مننه خطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریال و چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرنګي مرکز کې د نننۍ چاودنې جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ورزو د خبرونه نورو مطالبه ته د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې سمدستي ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې ډیرې زیاتې شوې دي. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړی وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی و. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو، ماښام نه وروسته د کور نه راوتی، د سیند په غاړه د حجرې سرو دی، نه وروسته بیا هیڅوک یې معلومات نه لري. نو کور نه ورته هم زنګونه خلکو وال، خو ټلیفون ته یې جواب نه دی ورکړی. د امنیت د خوا نه راپور راغی چې دغه شانتې واقع شوې ده د خوړ کې، نو ستاسو د کور غړی دی، تاسو راشئ. بیا موږ هلته ورغلو په خوړ کې وو، بیا موږ دغه ځای نه هسپتال ته انتقال کړو، نو بیا دغه ځای نه جسد را انتقال کړو کور ته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. دې سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس یې د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقصوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان، د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او موثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او د سازمان په یوه تازه اعلامیه کې ادا کړې چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او برعکس یې د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. محمد خاطر پردیس په دې اړه په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان له کارپو ماهر مومن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې آیا له طالبانو دا ډول غوښتنې په اوس وخت کې نتیجه ورکوي؟
دا چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار کومه کمیټه چې د هیومن رایټس واچ چې ورته وایي په انګلیسي کې، د دوی کار دا دی چې د بشر د حقونو پر سرغړاوي باندې دوی خپل آغاز څارنه وکړي او د هغې یادګیرنه وکړي هغو خلکو ته، هغو نهادونو ته، هغو چارواکو ته چې په دغسې د بشر د حقونو په نقص کې دوی دخیل وي، او دوی ته دا په یاد ورکړي چې د بشر حقونه چې دي باید هغوی ته درناوی وشي او د هغوی نقص ونه شي، او دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دغو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه چې دي هغوی د یو مملکت هغه د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي او خپل تصامیم په هغه باندې نیسي. دغه ارګانونه چې دي لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار اداره چې ده، دوی خپله داسې کوم یو اجرایوي قوا نه لري.
بله مومن صاحب، تاسو خپل خبرو کې ورته یادونه هم وکړه، ولی طالبان دغه ډول غوښتنو ته غاړه نه کوي، تاسو اساسي لامل په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې طالبان غواړي چې د بشر د حقونو په سرغړاوي سره غربي مملکتونو ته، مخصوصا امریکا ته، دا وښيي چې دوی تر هغه پورې د بشر حقونه چې دي نه مراعت کوي تر څو چې دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو د دغو د بشر د نقصو نه دوی چې دی داسې سیاسي استفاده کوي تر نه، او داسې کار جوړ کړی دی چې دوی غواړي غرب ته دا واضح کړي چې که دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي نو دوی ته هماغه غربي ارزښتونه چې دي، چې دوی دغه د بشر حقونه په غربي ارزښتونو باندې ګڼي، دا دوی غواړي وښيي چې ورته مهم نه دي.
د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
دا خو خطرناک ځکه دی چې کله که یو مملکت کې د هغوی هغه چارواکي چې دي هغه هر څوک وي، که دوی د بشر د حقونو سرغړاوی وکړي، نو اولنی مشکل چې جوړېږي هغه دا ده چې هغه خلک په رسمیت نه پېژندل کېږي. کله چې په رسمیت باندې ونه پېژندل شو، دنیا ورسره تعامل نه کوي، ورکړه راکړه ورسره نه کوي په هغه شکل باندې چې لازمه ده. او بله خبره دا ده چې د دې افغانستان ته اقتصادي ناخوالې چې دي ډېرې زیاتې دي. تاسو به راپورونه اورېدلي وي چې ملل متحد اعلان وکړلو چې د افغانستان د دریو برخو نه دوه برخې خلک چې دي، د دغو 40 میلیونه چې دي، همدا اوس اشد ضرورت لري کومکونو ته، ځکه اقتصاد دومره زیات خراب شوی دی چې خلک اضطراری کومکونو ته ضرورت لري. نو کله چې د بشر حقونه چې دي یو مملکت کې عمل کېږي، د هغو نقص کېږي، د دې چې دي بیا هغه اثرات چې دي د هغو خلکو په ژوند باندې ډېر عمیق اثرات لري کوم چې هلته اوسېږي.
په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان کارپو ماهر مومند و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې روانې دي. کیف وایي روسي پوځیانو د بخمود ښار د نیولو لپاره په تیرو 24 ساعتونو کې حملې زیاتې کړې دي. په دې ترڅ کې د فنلاند صدراعظم پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي دي چې ښایي فنلاند اوکراین ته جنګي جټ الوتکې ورکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې د بخمود پر شاخ پلو بریدونو ته دوام ورکړی. رویټرز اژانس د اوکراین د ولسمشر د یوه سلاکار په وینا چې د هغه د نوم یادونه یې نه ده کړې وایي چې کیف پرېکړه کړې ده چې د نړېدلې بخمود دفاع وکړي، او هلته د روسیې پر غوره پوځي واحدونو مخکې تر دې فشار راولي چې اوکراینی پوځیان پسرلني عملیات پیلوي. د اوکراین لوی ترسیس په خپل ورځني راپور کې ویلي چې روسي پوځیانو د لومړي کرښې په استقامت د بخمود سربیره پر لیمان، افتیفکا او شاختار سکسیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي دي چې په تېرو 24 ساعتونو کې روسي الوتکو د دونیتسک په سیمه کې 9 حملې کړې او د توغندیو 4 بریدونه یې ترسره کړي چې ملکیانو ته پکې مرژوب لا اوښتې ده او عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. له څو اونیو راهیسې پر بخمود سخته جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا ملیار پرون وویل چې جګړې پسې زیات شوي دي او روسي ځواکونو نوې هڅې پیل کړې دي چې د بخمود ښار ونیسي. بل لور ته پرون په پلازمینه کیف کې د فنلاند صدراعظم سانا مارین د اوکراین د یوه تکړه جنګیالي قومندان د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په روسیو کې بخمود ښار ته څیرمه په جګړه کې وژل شوی دی. د 28 کلن دیمیترو کوچیو بایلو د ویر په مراسمو کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په ګډون یو شمېر اوکراینی جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. له اوکراین څخه د فنلاند صدراعظم تر سفر وروسته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د فنلاند صدراعظم د خپل هیواد له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي. سانا مارین وای چې هلسنګي پلان لري چې څلور شپېته نوي اف 15 ای جنگي الوتکې واخلي او پخوانی دوه شپېته هورنت جنگي الوتکې ممکن اوکراین ته وسپاري. دې په ورته وخت کې وویل چې اوکراین ته د الوتکو د ورکولو خبرې په ابتدایي مرحله کې دي. د فبروري په اتمه چې کله ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په پاریس کې وو، له فرانسې او برلین څخه یې وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته دې جټ الوتکې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. د دې چمتو ده وایوري
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړي. په سمندر کې د یو افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونې اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته و چې د اروپا په نیت یې روانه سوي کښتۍ په اوبو کې ډوبسوه. هغې او شاوخوا شپېتو نورو کسانو سا ورکړه. د ایټالیا سواحلو ته څیرمه د کښتۍ د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه، د مړو افغانانو شمیر 2 ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکۍ امرخیل د څه باندې 200 افغان ایراني او سوریایي پناهغوښتونکو سره په کښتۍ کې له ترکیې روانه سوې وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هېواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکۍ امرخیل تر څنګ د هغې وریره، د وریرې میړه، د وریرې زوی مړه سوي، د غرض د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده. په لیکنې کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حال کې چې د ژمي یخه څپه وه، د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یو خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکوونکي په توګه د 2 لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم، خو دا ځل خبره زما د یوه دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان ښځینه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی و او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور سوه، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوسټ رسپانې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حملې مسؤلیت ومانه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په استناد لیکلي دا حمله د پنځمې په ورځ د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو ګزمي او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړي دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه چې راپورونه وایي تیره چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب له مخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دا د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په دغه سی یوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په 2 عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
سموک راغله ازادي رادیو اوري. په غزنی کې د شلو زمانو او ناویګانو ډلېز واده تر سره شوی. د دې واده تنظیمونکي وایي دغه ځوانانو د کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه دوی د واده ډلېز مراسم تر سره کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د زیا ګولې لور په غزنی کې په یو ډلېز واده کې واده سوه. دا وای لورې په خپل خوښه په دغه ډلېز واده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګول وای دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نه خوري.
یعنی می خوام چې شاو خوبه اقتصادي تمام شه، خرج مصارف زیات بلد نم خنه بده.
تیر ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمانو ناویانو ډلېز واده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسی او هغه کسان چې دا واده د لګښت ورکړې توان نه لري ودنه یې وسی. دا دغه واده تنظیمونکی مسول مولوی سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده دلایز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډلهیزو ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان نه درلوده. په دغو ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار یې د اقتصادي وضعې د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې دا لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو په مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم ږغ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.
ازادي راډیو اوري چې په لندو څپو په 19 او 25 مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوه منیمای کې چې یوازې څو شیبه ورته پاتې دي. د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون لکابله دغه فراخ زراعتي دشتي هم دغه شاړې پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخ دشتو ته دی پام وکړي، تر څو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي تر څو پرې دغه مزکی وکرل سي چې دا کولای شي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیر پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کلدار په هغه باندې ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته، دوکانداران غواړي. موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي، مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو. هغه چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ خبرې کوم. موږ سړکان ډېر وړه خراب دي او خدې شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړه چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
زما خبره خدا ده چې دا شبکې بیخي کمزورې شوي، دلته موږ ته دا نیټ بیخي ګران تمامېږي. نو زما د شبکو د مسلمین څه دا غوښتنه ده، شبکې محصول نو کوي لږ کړي، دا دغه نیټ ارزانه کړي.
زه د کندهار ولایت د پاملي څه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې، ډېرې کورو اوبه وچې شوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، دی ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي، چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
د مازدیګر څلور بجې او